حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه فروغ صاحب، تاسی هم ستدی مشه قدر منو آوریدون که تاسی تا هم سلامونه. روان خبرونه کې به واوري چې د افغانستان نولس مشر وایي چې له تاوتریخوالي سره سره سولې ته هیله شته. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په ولسی جرګه کې د ارزګان د پخوانی استازي عبیدالله بارکزي جنازه بنن خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر ترامپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی وکړ او په فرانسه کې پولیسو بیا امنیتي تدابیر سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی با مراسم خاص انشاءالله تعالی تدفین.
دی وای د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تېره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبیدالله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وپیشت. پر هغه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند والی وای د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت امنیه قمندانۍ او ملي اردو پلاوی ترتیب شوی څو دا مسئله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوې چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحیدالله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت ازادي راډیو ته وکړه. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 1500 کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه. خو ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیرو اوسي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2016 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا عدلی وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ټرمپ چې د مولر پر کار یې سخت انتقادونه کول د رپورټ د خپرېدو په درشل کې څه نه دي ویلي. ناتو تایید کړی چې په پولند کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناټو یوه چارواکي پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی و او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویډیس سیمه کې پر 2.5 میلیون ډالر تاسیسات جوړیږي. وال سټریټ ژورنال د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په دو کلونو کې به بشپړ شي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تېره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شوی و. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی، خو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې پرون یو شمېر اعتراض کوونکي په پاریس کې د ایفل برج شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د پاریس په نورو سیمو کې هم د مظاهرو ژغ شوی دی. ویل شوي چې په پاریس کې د وضعیت د کنټرول لپاره نږدې 6000 پولیس ګمارل شوي او 2 بی پیلوټ الوتکې له فضا د وضعیت څارنه کوي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پاڼې پته ده. ولسمشر غنی د جګړو زیاتېدو ته په اشاره وایي تر سولې مخکې تشدد زیاتېږي. خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښته شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کی.
د عبید الله بارکزی له وژل کېدو وروسته د ولسي جرګې یو غړی وایي
شلتنه زیات وختبان له شهادت ته رسیدلی همدغه چې خود قرباني شوی.
د فرا کروانګر وایي د انابو تولید دوه برابره شوی.
پروس کال مونږ تقریبا 1900 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. تاسو زموږ اخلاص د رادیو اوري ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتېږي. هغه دا خبره پرون د حمل په درېمه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډېرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي. تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حده د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر لټه کې دي.
چون امتیاز لازم را فعلاً طالبان داره است.
علی اميري وایي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیره ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کله وی خو امریکا سره مذاکره کوي، لبل پلوی پرتل دی چې رسمن د پخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي، حمله زیاتی کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د غبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 4 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د وروستي دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخته. هغه د جمعې په ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره یې په واشنگټن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل، موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تصمیم په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي.
و ما وریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اندېښمن دی چې د نوي کال په لومړیو درو ورځو کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرژوبلي او شتل شوي چې د جګړې ښکېلې خوایي د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرکشوب لپاره خنړی بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړۍ او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب لوختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلی محمودی د شنبه په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د خې چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبل لرله. د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي مریض کال په لومړۍ او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو غنو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 1.5 نور ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي. دا شند د کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو آزادي رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او 20 نور ټپیان شول. د نوي مریض کال په لومړۍ او درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په دې راز ازادي رادیو ته داسې ویل:
ایمان عمر مادیانوسی او تن دکاندارانو مکریانوسی موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سم از ولایت کابل خاص مایې است کنه می جنگ بس کنن.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 13 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبل شمیر 3 زرتنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د دغې اندېښنې په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
زمې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د لشکرګاه د پرونیو چاودنو د مرشوب لوشمیر زیات شوی دی. د لشکرګاه په کرزی لوبغالی کې پرون شنبه دوی چاودنې وشوې او ویل کېږي چې د دغو حملو هدف د هلمند والی و چې روخ پاتې شوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرشوب لو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولید چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ لمانځه د میلی په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلي وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلود هغه وګوري او بالاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو ودرېږي او د دې ترڅنګ زموږ زمینداران وکولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفره زخمیان دي چې په 15 کې 15 سطحې و دوباره اخراج شوي او 10 نفره اوس هم تر تداوی لاندې دي خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدان او مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه چې جمن څلور نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر و محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته د مرکه کوم څه سوي دي اجرات څوک نیول سوي دي په دې تور څوک څه نیول سوي دي څوک دي غفلت چا کړی دی؟
د غفلت په کله باید ووایم چې حیات ډیر قوي حیات د سارنوالی د ملي امنیت د امنیه قمندانې همدارنګه د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عامه جانبه دا موضوع بررسی کړي چې څنګه وکولای شو دشمن په دغه سې یو تدابیری پروګرام کې داخل او بلاخره خپل عمل ته ځان ورسوي. پاتې شو د غفلت موضوع بالا غینه به معلوم شي. نه
تاسو څه ولیدل په غلازه کې چې کوم چاودنه کېدل د کراس په سیمه کې وسکه دا اکثره ته وکړي؟
بله کله چې ما غرفونه لیدل کوله نو چون زه یو بل پروګرام هم درلود او دوستانو لکه تلم ماته ویلی چې لګا جلو وکړه چې بل پروګرام مونږ خلاص شي. مونږ نور ځینو کې ډیر تم شو خو دغه تلګ ضرورت په تیزی ته نه ولاړو چې په تیزی لاړو مجرد چې انفجار وکړو زه د سي پروت ما مخه مزان واچو سربازان هم زما مخې شاوخه په ما راغی بیرته چې پورته کېدم سربازانو پرې نه خودلم چې دوم انفجار وشو. دغه سي حالت کې بیا زه بچ شوم.
اوس هم په دې ارتباط څو پیغامونه چې تاسو اوریدونکو راسته ولیدي دفتانی لیکلي دي. شاید هم له کندهار لیکلي وایي د لوی کندهار د مشرانو پرلپسې وژنو ته باید حکومت ځواب ووایي. تر دې مهاله حکومت ته نه د شهید قهرمان قاتلان نیولي دي نه د شهید جنرال عبدالرازق او نه هم د شهید حشمت خلیل او نه هم د شهید متی الله خان. غلام سرور خان هم لکندهار لیکلی دی وای لکندهار سره د طالبانو څه بدیده تیرو اتلو سکلون رئیسی وسلوالو طالبانو د کندهار مشانو ته ملا تړلی دی او پر لپسی وشنی او تر اوسه پورې زرګونه مشان وشلی دی.
د
بیان ازادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت 8:40 شوې. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خپره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلي سرلیک دی، زلمي خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړې. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړې. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمي خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وې خواته کړي او یاده چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې څه دي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخبه حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکوي. د یادونې وړ ده چې زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي وو غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلا مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه یې په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د خزو پاندېښنو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې لیکوال په نیویارک پانتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکېچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاتوي طالبان به لرې نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کېږي. د بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمامه شي. خو د دې لیکنې لیکوال بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان ښځې په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغې ملتیا کوي چې خپله اړتیا وي، او کله چې یې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم را ګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی کړی چې په سوریه کې د داعش وروستی څنګر هم د دې ډلې له لاسه ووت. ولسمشر ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري، امریکا به د مراقبت په حالت کې وي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د شنبې په ورځ ویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بلاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل شوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلي کې خبریالان ته وویل موږ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغاوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په یوه دښته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د مارچ په 28مه نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحده ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو وویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لرې دی. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو د هلمند پرونی پیښې په اړه د هلمند لوالي سره مرکه درلوده، خو اوس د خبرونې په دې برخه کې په کندهار کې د وروزګان د یو پخوانی وکیل د وژل کېدو په اړه مرکه لرو. پرون د اورزګان یو پخوانی وکیل په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو لوري و وژل شو. د دې پیښې په اړه د ولسی جرګې یو غړی عرفان الله عرفان وایي چې حکومت باید د دې پیښې تحقیقات وکړي. عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت همدا شان وغوښتل چې د شپاړسمې دورې د وکیلانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي عرفان سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
نو څنګه تاسو بهتره پوهیږئ چې دا یو تورستي حادثه وه او د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هغه کسان هغه مشران چې دوی نفوذ لري، دوی ځای لري د خپل ولس سرونو په منځ کې او دوی د خپل ولس غږ پورته کوي، هغه نه غواړي چې ژوندی پاتې شي، هغه د منځه ووسي او هغه دپاره مشکل پیدا کړي. نو زموږ بارګۍ ورور شهادت دغه جلالۍ په ترس کې ده. نو څنګه چې تاسو خبر یاست په دوه دورو د شورای ملي په دورو کې تخمین دورو کې تقریبا شل تنه زیات وختبان شهادت ته رسیدلی، همدغه سې پیښو قرباني شوی.
د دې پیښو تر شا د چا لاس ده؟
متاسفانه د افغانستان دښمنان دوی خپل منځ کې دغه قسم یاد کړی چې موږ نه پرېږدو چې افغانستان کې داسې یو مشر، داسې یو قومي مشر مختلاشی یا وجود ولري چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره، د وحدت لپاره، د اتفاق او سولې لپاره کار وکړي، کار کوي او داسې خلک دوی نه غواړي چې په دې وطن کې اوسي او ژوند وکړي چې دوی د خپل ورسونو غږ پورته کوي.
د ولسی جرګې نائب مشی عرفان الله عرفان په فراه ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابر شوې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 3600 تنه اناب شوې دي. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر په وروستي سفر کې چې فراه ته کړی و ژمنه کړې چې د دې ولایت اناب به بهر ته صادر شي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د انابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د انابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د انابو د باغونه دي. اناب د باغونه د کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 تنه اناب درلودل او سږ کال مو د اناب حاصل 3600 تنه ته رسېدلی، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د اناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د اناب حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د روان چارواکو څخه د اناب او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه اناب ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د اناب هم پیدا نه میشه. آب هوا فراه بسیار عالیه، باید بلدی اناب فراه سرمایه گذاری شه. اناب فراه بسات اروپا متانیه
فرا اناب دیر شا اناب دیر برا دیر شا آواده
او د فرا عناب ډیر د فرا د افغانستان په سر ډیر ښه عناب دی او چې موږ خایش ده چې د فرا عناب خارج ته صادر شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فرا ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فرا ولایت عنابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیول ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د المان هیواد سره د دغه دوه ډول میوو صادرات تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فرا عنابتان از خاطر از اینکه من خدا یاد بتون هر روز من یک دانه عناب میخورم و عنابتان واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به عنابتان داره چون یه عناب سفید در اروپا خریدار زیاد داره.
طبی ډاکټران وایي چې عناب د سرطاني ناروغیو مخنیوي د وینې غوړ او فشار کموالی او د معدې د زخمونو لپاره ډېر ګټور دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روانې خبرونه.